Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم. نن دوشنبه ده د 1990 لمریز کال د دلوې دوشتمه چې د 2019 میلادي کال د فبروري ل 11 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخوړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړې استازې زلمه خلیلزاد د خپل تازه هڅو په لړ کې د یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د 11 ولایتونو وروستۍ نتایج به نن د اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمه خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري 11 تر 28 د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره روانه کړې دي. خلیلزاد به د همدې میاشتې تر پایه په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیلزاد 5م سفر دی. ښاغلي خلیلزاد هیله ښودلې چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به د سولې موافقه وشي. د وروستي وار د جنوري په 6مه له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې چې د ده په وار په باور تر پخوانیو خبرو ډېرې مثبتې وي او په ګڼو مسایلو کې پرمختګ شوی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون وکړ. دغو لاریونوالو د ولایت مقام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګېډې یې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظه اعظمي ازادي راډیو ته وویل:
با همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می داریم و این به معنای از این هست که ما خواست طالبان را که می خواهند پیش شرط برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشیم با این شرط نمی پذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره لوی غونډې جوړې شوې. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویل کېږي د اردو د انحلال په اړه کړې وې وشوې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر لرې شوي مشر شیر محمد عباس تانگزی ویلي چې د ده هدف د اردو امنیتي ځواکونو منحل کول نه، بلکې په هغې کې اصلاحات و. د کندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوال ازادي راډیو ته وویل چې نوی والي په زور څوک په دوی نشي تحمیلولی. حیات الله حیات 13 اونۍ د ولسمشر اشرف غني په امر د ننګرهار ولایت کندهار ته تبدیل شوی او باید همدا شنبه خپل دنده پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریسټین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF لملاتړه ډاټ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو د 10 سرمشري دي په څنډه کې لیدلي. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د 8 میلیارده ډالرو پور غواړي. د پاکستان صدر اعظم د نړۍ د حکومتونو 10 سرمشریز ته په وینا کې ویل چې حکومت کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي دي. پاکستان چې له 1980 کلونو راهیسې 4 د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF پور اخیستی، پیسې کم شوي او له سخت مالي کړکیچ سره مخ دی. د ایران په جنوب کې د ریختر په کچه د 15.3 درجې زلزلې زیانونه اړولې دي. دا زلزله چې پرون شوي ځینې ودانۍ ورانې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې ژوبل کړي دي. د امریکا د مځکې پیژندنې ادارې پرون ویل چې دا زلزله د بندر خمیر خارګوټي په 15 کیلومتره کې شوې ده. دا زلزلې ټکانونه په بحرین، سعودي عربستان، عمان، پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او افغانستان کې هم محسوس شوي دي. او روسیه هغه وویشت ماشومان چې مورګان یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیان دي بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 1.5 ماشومان هیواد ته راوستل شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي وویشت ماشومان د روسیې د 10 بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 14 کلونو عمرونه لري. کرملین تیره میاشت ویلي چې 115 روسي ماشومان چې تر 10 کلونو عمرونه کم دي او هم 8 نور چې له 11 تر 12 کلونو پورې دي په عراق کې بند پاتې دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. پروانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري او دا هم اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پالې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپاري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو خپلو کمیسیون سره شریکې کړې دي چې هغه به له سیستم سره سر ورسوو تر سبا پورې چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشران لخوا د ولایت ته د نوي والی د استولو پر وړاندې د مخالفت موضوع هم اتسارو. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
مقدس ترین وظیفه د ښځو لپاره زه فکر کوم معلمي ده، او هغه کس چې عشق او علاقه و معلمي ته لري احساس لري خپل وطن درک کوي، د ایرالی یو ډیر مقدسه وظیفه ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم مشورې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون ننګرهار ته په سفر کې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورشي او افغان حکومت به دفتر ورکړي او امنیت به هم ونیسي. سفیر استانګزی په دې اړه راپور لري.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپل ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا 15م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. د په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړي، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونی معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یکشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شیبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره دی. هغه څه چې افغان حکومت یې غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
پایدار سول رالو هغه سول کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، قندهار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسؤول درې در سره نفره پوربند کې راغلو اوبل اوبونه وخوڅېد دا امنیتي او دفاعي قواوو را نغلل وای ورونه دي ورسره عکسونه ونینیول.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په ورستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د پننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرو ته په اشاره ویلي چې د خبره غنی غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر 2023 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزت سولې غواړي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په داسې سفر کې لشپګو آسیایي او اروپایي هیوادونو کتنه کوي او د افغانستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینی برابرولو هڅه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د ورسې ناستې او ګډونوال او د پخواني ولسمشر حامد کرزی نږدې همکار عبدالکریم خورم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت بولي او وایي که حکومت ښه دریځ غوره کړي په نتیجه کې به له طالبانو سره د خبرو زمینه هم برابره شي. رم سره سفیر الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې څنګه ممکن د افغان حکومت او طالبانو خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو په خوا هم یاد شوه او عملا د بین الافغاني خبره تر سره شوه څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
بلې د ما منظور دا و چې چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه سي بین الافغاني خبرې
دغه ډېر ښه کار وي. د مختلفو باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو او انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په ښه سترګه ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله منتج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د مختلفو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله، آیا طالب افغان داسې حاضر ښکاري چې بالاخره دوی به لکه خپل دریز را نرم کی او د بریدونو سلسله به راکمه کی؟
موږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط وو او هغلته مو حضور پیدا کړی و، موږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو دقته شي او یو د اهداف نماندغه دی چې د خونریزۍ او جنگ هر څه زر چې وي دقته شي او نور خبره بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخ ولاړ شي.
خرم صاحب، د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شنوارو کې خبري وکړي، د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړه. اساسي انتقاد دا و ولسونو دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د ماسکو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدی، دا د هغو تکمیلونکې غونډه وه نه د هغو بدیل. او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په ماسکو کې وشوه، زه ډېر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به د دغو دپاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت وو، د افغانستان مجاهدین ورسره په جنگ وو. ګومان کوم دا د خلکو د احساساتو نه یو نوی استفاده کول دي.
د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نږدې همکار عبدالکریم خرم څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس حمله احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړي.
امریکایي اونیزې واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دای د افغانستان د ولسمشري له انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته د رسیدو هڅه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې سرګندونو په اړه لیکي. خلیلزاد هیلمند دی چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکېل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا به لږ تر لږه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزامینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډیر ژر پیل شي څو افغانان وکولای شي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. خو واشنگتن اگزامینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډله ییزې انتحاري حملې پلان جوړوونکی یې چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په مې میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیک سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حملې د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوو نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره مرسته کوله نیولای دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب جذب مسؤول ابو عبیدالله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوی دی. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځنګړو ځواکونو ورستیو عملیاتو ته د اشاره پترس کلی کی په کابل کې پورستیو څو میاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبی کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یې یو مهم علت دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون منشي او ویاند علیرضا روحانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوي دي. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوي چې اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پاتې ولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک کار روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسون منشي او ویان علیرضا روحانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود د حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک کار روان دی. له کابل تبا د ټولو ولایتونو پایلې پراتلون کې ونی کې اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسی جرګې د اتلو ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شوی ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون تیره ورځ ناوخته ورته د درې ولایتونو او د اهل هونو د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوي رایو پایلې اعلان کړي.
تیره ورځ ناوخته د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسون سره شریکې کړې دي چې هغه به له سیستم سره سر ورکوي او له هغې وروسته به انشاءالله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم په ټاکنیز شکایتونو کمیسون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او له هغې وروسته یې له موږ سره شریکې کړي او موږ وروسته د تطبیقاتو نه هغه
ټاکل سوی چې د ملي شورا د غړي رخصتۍ د هود میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسیږي، ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ لپاره کې دوه مخکې باید د ولسی جرګې د رایو نتایج اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمې دوه مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باور لیکونه وویشل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د قندار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو د ولایت تدنیوي والی حیات الله حیات له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی تر دوه پرله پسې درازه غونډو وروسته د یکشنبې په ماښام د قندار ولایت مقام ته نوتل او هلته د اعتراض په ډول خیمه ووهله. ویل کېږي چې حیات الله حیات به د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د قندار د والی په توګه معرفي شي. محمد صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
ولسمشر غنی د تیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په خوانی والی حیات الله حیات د کندهار د والی په توګه وټاکه چې لا هم دندنه د پیل کړي. ټاکل سوی و چې ښاغلی حیات به د تیر شنبې په ورځ خپل کار پیلوي. خو د کندهار ولایت شورا یو شمېر قومي مشران وایي ولسمشر په دې اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او نوموړي د والی په توګه نه مني. د ولایت شورا غړي او یو شمېر قومي مشران تر دوو ورځو اعتراضي غونډو وروسته د یکشنبې په ماښام د کندهار ولایت مقام ته ننوتل او هلته یې د اعتراض په ډول خیمه ووهل. د ولایت شورا رئیس جان خاکریزوال او دوه قومي مشرانو جمعه ګل او خان اکا د نور په استازیتوب وویل تر هغو چې د ولایت مقام د پیش په اړه بشپړې څېړنې ترسره نه سي او د والی د ټاکل کېدو په اړه له دوی سره مشوره ونه سي دوی به نوي والی حیات الله حیات ته د دندې د پیل اجازه ورنه کړي.
اوس موږ دغه خلک په سیمه کې چې ځینې بایګاټان راځي یا ځینې کوموندور راځي یا ځینې داش راځي دا خلک راځي وسل پسې را روان دي په زورو خلک روان دي راځي د ویلات نه نوې چې دی راځي موږ دې نه پرېږدو چې دې څنګه راځي په زور یعنی په زور خو حکومت په چا باندې نه مجي کېږي نه کېږي.
نو که جناب رئیس صاحب جمهور غواړي د لوی کندهار یا خصوصا د کندهاریانو رضا درلاسه کړي دي د مشرانو سره باید مشوره وشي چې دغه سړی ستاسو خوښ دی نو موږ د دې والی صاحب مخالفت کوو نو موږ وسې اندلې دي زموږ ورور دی.
تر رئیس صاحب جمهور چې په چیر تقریبا 100 میاشه مخکې سفر د لوی کندهار د مشر علي او د مشر واده کړه و چې هر هغه نو انتخاب کړي هغه به د کندهار د قومي مشرانو سره زموږ مشوره کوو بیا موږ انتخاب کوو.
کته هم د کندهار ولایت شورا او یو شمیر قومي مشران د نوی والی لټاکل کې دوسر مخالفت شي. خو د کندهار زیات شمیر وسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو دغه هرکلی کړي او ویل دي چې نو مولي لوستي او په څو ولایتونو کې د کار تجربه لري او کولای شي چې کندهار کې پراخ اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر ایمانی تر اوسه د کندهار د ولایت شورا د غړو او قومي مشرانو غوښتنو ته خبرګون نه دي شولې. د کندهار مخکنی والی زلمی وسا د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې ټپي او ورسته لدندلی رسو. د ولایت مقام په پیښه کې چې د تیر کال د اکتوبر 14 نیټه وسبه پکښې د دې ولایت امنیت کمانډان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن هم وبجل سول.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د دې چمتووالي تر څنګ په پاکستان کې په اقتصادي اصلاحاتو هم ټینګار کړی دی. په دې اړه صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالي ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اووم سر مشریزه ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
We have a reform agenda. And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړیږي، لستونزو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دی او کله چې د عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړیږي خو بیا ورسته برته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو لنړیوال صندوق آی ایم ایف پور اخیسته، پیسې کمې شوې او له مالک کرکټ سره مخ دی. اسلام آباد وروسته وار په دوه در لسم کال کې د پیسو لنړیوال صندوق شپږ میلیارډ او شپږ سو میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته رسیدو سره سم د سپمایو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوی. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عربی امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې 3 میلیارډ ډالر پور ورکړی.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې او پخلین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د کندهار دولتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناستې پیل کړې. وایي چې نوې والی حیات الله حیات له دوی سره د مشورې پر اساس نه دی ټاکل شوی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی او د ایران په جنوب کې د ریختر په کچه د 15.3 درجې زلزلې ځانی او مالی تاوانونه اړولی دي. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
لیما بارگزی د کابل استیدن کې
څه کار کوي ګرانی؟
زه معلمه یم.
څنګه د معلمي وظیفه ده؟ خو زه پاره
ډیر رالی ډیر فرد مقدس ترین وظیفه د فرد زول پاره. زه فکر کوم معلمی ده او هغه کس چې عشق او علاقه و معلمی ته لري، احساس لري، درک لري، خپل وطن درک کوي، ډیر رالی او ډیر مقدس وظیفه ده.
تاسو خپل معلمي انتخاب کړه چې درته ویل چې باید معلمه شي؟
نه، ما خپل خپل فزر انتخاب کړی دی او ډیر می خوښم دی، مورد علاقه می دی.
اتم صفنت درس ورکای انجونو ته هلکان ته
څلورم صنف تر یو لسم صنف پورې درس ورکوم. ادبیات دري
کوم مشکلات سره مخ شوی وی؟ البته په دې لار کې چې وسم هم معلومه ای
شنو مشکلات؟ خو بعضی مشکلات لري، یعنی زموږ شاګردان د لوړ صنفونه دوی بعضی شوخیانی در لود نه خو فرض چې نه وی شاګردان دي یا خو بعضی مشکلات لري نو باید معلم درک کی یا ورته په سمه توګه درس ورکي.
هغه شاګردان چې تاسو راځي مثلا تاسو ورته سره زده کړی کوي، څومره ماده دي، څومره کورونه سره مرسته کوي؟
متفاوت دي. شاګردان هم رنگ رنگ شاګردان پیدا کیږي. بعضی دي چې کورنۍ کې نفر لري، بعضی دي اقتصاد شده معلم خانگی لري، بعضی دي کورسو ته هم مراجعه کوي او بعضی دي چې وای ما په بیرون کې هم کار کوي یا مکتب ته هم راځي. خو معلم خپل کوشش کوي. خدای دې خدای مې روان دي په وسیله خیره.
د خپل مکافات نه څومره راضی استه؟ یعنی کوم کار چې تاسو کوي دغه مکافات مكافات کافی دی کنه؟
گمان نکوم. یعنی معلم هغم را چه اغا زحمت باسی کوشش کوی په هغه اندازه اصلا شخصی مکاتب. شخصی مکاتب دیر ماش کم ور کوی ده معلم زحمت اصلا په نظر ننیسی. غشتنم مداده چه غوی توجه و کی معلمینو ته، یعنی زموش خپل معارف باید توجه و کی معلمینو ته. جواند خراب دی ده بعضی معلمینو کوری خراب دی، یعنی نسی رسیدگی کولی.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر وپاړه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په اف ام سل اشاریه 15 بیا په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شي. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره دی.
رضوان مراد.